دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو زه وحید فیضیم د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د مصر لوی مفتی ابراهیم علام په افغانستان کې روانه جګړه مطلقه ناروا او حرامه بلل ده د بهرنی چارو وزارت پیلمی کراغلی چې مفتی علام د قران احادیث او فقهي احکام په اساس دا خبره کړې ده پیلمی کې د مفتی علام له قول لیکل شوی د خلکو په مال او ځان تجاوز د امشت معنی ورانول کبیره ګناهونه دي او څوک چې کوي په دنیا او آخرت کې به سخت سزا وویني د دې مخکې په سعودي عربستان کې هم د نړۍ د بیلابیلو مسلمانو هیوادونو عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه رد کړې وا او ویلي و چې د مسلمان هیواد د خلکو وینه تویول حرام دي په سیاسي او امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی سر سلاکر او د وحدت اسلامي ګوند مشر حاجی محمد محقق وایي طالبان سول تلې والتیا نه لري او په وینای هغه سول او جګړې ته چمتووالی نیولې دي خغلی محقق نن جمعه په کابل کې ویغون ته وویل موږ د جګړې شوار نه ورکو سول ته چمتووالی لرو خو څو ظلم ویل چې زموږ مقابل لوري سول ته هیڅ لیوالتیا نه لري هغه له طالبانو سره جګړې ته د خپل چمتووالی په اړه نور معلومات ورنکل خو زیات کړ چې د جمهوریت نظام دفاع لپاره د افغان سرتیر ترڅنګ ولاړ دی په سیاسي او امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی ځانګړي استازي له افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو د وټلو سره هممهاله د هیواد وضعیت خرابوباله او تمې و خو د چی افغانستان بل جګړې ته داخل نشي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره وای افغان خځو په محلي او نړیواله سطحه د اوربند او سول لپاره هڅې پیل کړې دي شهرزاد اکبر د ستراتیژي او پالیسۍ لپاره د نیو لاینز انسټیټیوټ ته تیر شپه په خبرو کې وویل د افغان مرمنو غورځنګ په محلي او نړیواله کچه د اوربند او د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي دوی غواړي د سولې په پروسه کې به مفهومه رول ولري چې د دوی غوښتنې او غږ واوریدل شي تر دې مخکې د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د وری پر دویمه په ویلامي کې ویلي و چې افغان دولت او نړیوالو شریکانو د سولې په پروسه کې د افغان خځو د بشري باندې ډاټ نه دی ورکړی دغه سازمان غوښتنه وکړه چې په استانبول کې په پلان شوی غونډه کې د خځو حضور پراخ وي تر اوسه معلومه ده چې د افغانستان په اړه د استانبول غونډه کله کیږي او د ګډونوالو نوملړ هم نه دی مشخص شوی د مسودري تندر قلوردو چرواکي وای په لوګر ولایت کې د ملي اردو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې 14 وسلوال طالبان وژل شو دي د 203 تندر قلوردو بیان ایمل خان مومند نن جمعه رسنې ته وویل د طالبانو پر مرکز دغه عملیات نن زهار د محمد آغي ولسوالي په زرغون خار سیمه کې وشول په پایله کې د لومړني راپورونو لمخې 14 وسلوال طالبان وژل شوی او شپږ تر نور ټپیان دي همدارنګه د ترهګرو یو قرارګا یو فولډر موټر او یو اندازه مهمات لمنځه وړل شوی دي د غراس د هلمند ولایت امنیه قماندانی په ویلامي کې ویلي دي په ګرش کولسوالۍ کې د مخامخ جګړې په نتیجه کې د طالبانو دی ونظامی مشر عبدالرحیم په شمول ډیر وسلوال طالبان وژل شو دي په ویلامي کې د اتل سنور وسلوال د ټپې کېدو ادعا هم شوې ده خو خپلواکو سرچینو د دغو ارقامو کارواله نه دی تایید کړي وسلوال طالبان تر اوسه د دې پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي د افغانستان دفاع وزارت وای د هلمند ولایت په ګرش کولسوالۍ کې د ملکی خلکو په کور د طالبان د راکټ لګیدو له امله نه ملکی وګړ ته مرګ ژوبله وخت ده د دفاع وزارت وای چې دغه راکټ لګیدو له امله درې تر ملکی وګړي وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي د دفاع وزارت د وایان مرستیال فوادمان نن جمعه ویلي چې د پیخي ټپیان د امنیتي سرتیر له خوا روغتون ته انتقال شوی دي د یو بل خبر لمخې د کاپیسا مرکز محمود راقي کې د سړک غاړه مان چاودن له امله درې ملکی وګړي وژل شوی دي د کاپیسا د پولیسو په وینا دغه چاودنه پرون پنځشنبه ماښام ناوخته د محمود راقي خار اړوند په شوخي سیمه کې رامنځته شوې ده تر دې مهاله وسلوال طالبانو په هلمند کې پر یو کور د راکټ لګیدو او په کاپیسا ولایت کې د مان چاودنې په اړه تبصره نه ده کړې تاسو له امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر عملیاتي مرستیال رؤوف مازو له افغانستان سره د کډوالو او بې ځای شوو کورنیو په برخه کې د نړیوال ټولنې د مرستو د زیاتوالي غوښتنه کړې ده نو موري افغانستان ته د خپل څلور ورځې سفر پترس کې ویل چې په افغانستان کې د جګړو لامل ګڼ کسان بې ځای شوی او همدارنګه ګڼ کسانو د خپل امنیت لپاره په بهر کې پناه اخیستې ده. د یو ان ایچ سی آر کمشنری عملیاتي مرستيال ویلی چې په افغانستان کې د 2023 کال لپاره د خپل ځخه بیا تر دې مهال د جګړو له امله سباندې 3000 کسان بې ځای شوی دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې په 2023 کال کې په افغانستان کې د بې ځای شو او کډوالو سره د مرستې لپاره د 1.5 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده چې یوازې 40% برابر شوی ده. تاسو له امریکا غږ آشنا لرونه خبرونه اورئ. مایکروسافت کمپنی وای روسی هکران د یو ایس ایډ یا د امریکا د نړیوال پراختیا د مرستو ادارې د یو ایمیل په کارولو سره د متحده ایالاتونو په ادارو او بنسټونو یو نوی سایبری حمله ترسره کړي. د مایکروسافت شرکت مرستیال ټام برټ په یو بیان کې ویلي چې د بریدونو د لړۍ کابو 3000 ایمیلونه هدف ګرځولي چې په 1500 سازمانو او بنسټونو پورې تړاو لري. یو پر څلورمه برخه هغه بنسټونه او سازمانونه د چین د امریکا د نړیوال پراختیا د مرستو له ادارې سره کار کوي. بشر پالدی او مرستندوی کارونه مختوری د روسیې د سایبری حمله خبر درې اونۍ مخکې له هغه راووه چې تمداد امریکا ولسمش جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیوا کې وګوري. د روسیې لخوا پر امریکا د تیر کال د سایبری بریدونو د ترسراوي له امله د دوړو هیوادونو ترمنځ کړکیچونه لا پر ځای پاتې دي. د عراق د موصل د خار اوسیدونکو وروسته تر هغه وتر هیدل چی د سوری په شمال ختیځ کې د الحول د کم نشاو خو نوی کورنۍ چې څباندې 300 کسانو د سه شمې پورات دغه خار ته ستانه شول. د الحول کم د کوردی وسلوالو په لاس کې دی. په کم کې تر 8000 ډیر کسان ژوند کوي او دا لومړی ځل چې د دې کم نه عراقي کورنۍ بیرته هیواد تستنیږي. د کسان د عراق د حکومت او نړیوالو ائتلافي ځواکون ترمن چې د جهادي ډلو په خلاف جګړه کوي د موافقه پر اساس عراق تستان شوی دی. خو موصل ته د دې کسانو ستنیدو چې شک پرې کیږي خای د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو ډلې سره اړیکې ولري د دې خار خلک اندیښمن کړي دي ځکه دا خار د دریو کلونو لپاره د داعش لخوا د اعلان شوی خلافت مرکزو. دا د دې محل خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو زموش په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنۍ حالات په اړه کې رپورټونه او مرکه لرو. هله د چ خبرونه تر پای ووري. لومړی به دا رپورت ووري چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي د بهرنۍ ځواکونو لوټلو وروسته افغانستان به د انزوا سره مخ نسي. ښاغلی غنی په ارکی یو غونډه ته په وینا کې وویل چې طالبان هر ورځ د توجلو پلانونه ترتیبوي. هغه وویل کنن وی کسبا طالبان وطن ته د ستنېدو پریکړه کولو ته مجبوریږي. نور حال زموږ د خبريال اکرام شنواری پر رپورت کې ووري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځه می دورې نه وخت هر کې ویغونې ته په وینا کې د افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وټولو وروسته د انزوا سره دغه هواد مخ کېدو اندېښنو ته په خبرګون کې دا ډول اندېښنې به ځای وبللې او ویل چې دا هواد به د انزوا سره مخ نشي.
د سالی صاحب یې ما په تندیکې تاسو کوم تشویش ولې راغلی په خیرزي او په عزت افغانستان انزوا ته نزي.
خاګلی غنی ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د کوردنانه تزاد پر ټول دلین لمنځتلی ځکه چې د جمهور رئیس غنی پر وینا نړیوال ځواکونه دغه هیواد څخه په عزت وځي. جمهور رئیس غنی چې د حکومت د سل ورځې سل زیری د پروګرام په لړ کې د مسلکي تعلیمات او لوړو زده کړو ونې د پروګرام پرته وینا کوله ویل چې افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټولو وروسته د نړیوال ټولنې سره دغه هیواد د اړیکو یو نوی باب پرانیستل کیږي. جمهور رئیس غنی ویل چې طالبان هر ورځ د وژلو لپاره پلانونه ترتیبوي او جمهور رئیس لومړی د سیل د وجول لپاره سوزلی ځانمرګي استولې. خو هغه ویل چې خاغلی سالی پارک دی او دی هم په افغانستان کې د اوسط عمر دوه چنده عمر تیر کړی دی.
ماز مرک چی ترس ورو تر ابد په افغانستان باندې درېک دلته دې څوک شک او شبهه ونه لري.
جمهور رئیس غنی یو ځل بیا پر طالبانو باندې وطن ته د سنیدو غږ وکړ او ویل چې طالبان به خامخا یو ورځ د پریکړه کوي.
موږ څه غواړو چې دوی پرې کېږي د افغانستان د وطن د مینې په چوکاټ کې دوی راوړو چې برته دا وطن ومني او دا بودی په فکر کړوس کنه نه کې سبای د دې د مجبورۍ اما د دې ته موږ باید آمادګي ولرو چې برته خپل بیدی وعده تعریف کړو او دا گذشت کړی په لوی پکتیا کې په نور ځای کې د افغانستان یو رسم د ورته تیګوي دا د دې یو دښمنۍ یو حتی رسیږي چې د حل موضوع نه ده ور باندې ټیکګ دی وای لاس کاله پکړ دی شل کاله پکړ دی تاسو څنګه حل
طالبان لا د خغلی غنی د سرګندون ته خبرګون دی خو ده د سیاسي چارو یو کارپو شاهزاده مسعود وای چې جمهور رئیس اشرف غنی پر افغان امنیتی ځواکونو د بهرنی ځواکونو د وټرو د غیزو د کمول لپاره د ډول سرګندون وک
ز فکر کوم چې ډاکټر اشرف غنی د خپل د پوهی امنیتی ځواکونو د روحي د لپاره هم د خبره کړی ده کچیر نړیواله ټولنه د افغانستان سره وروسته تر وټلو هم خصوصا په امنیتی برخه کې هغه مالی او تسلیحاتي کومکونه وکړي زه فکر کوم چې د مو کافی د پوهی امنیتی قوتونه افغانستان کې شته چې د خپل خاور نه دفاع وکړي زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب غنی فقط د خپل امنیتی دفاعي امنیت قوت د روحي د لوړولو لپاره دا خبره کړې چې افغانستان به انزوا ته هم نه ځي او په یو بل شکل باندې اړید افغانستان سره خپل حکومتونه ته ادامه ورکړي
جمهور رئیس غنی د بهرنی ځواکونو د وټلو پر مسله د سرګندونې په داسې حال کې کړی چې د افغانستان د دفاع وزارت د جمی پورس د امریکایي ځواکونو څخه د لوی کابل کمپونو د پوځي مرکز د تسلیمېدو خبر ورکړی دی د دفاع وزارت په ویلامه کې ویلي چې دغه کم د تسلیمېدو په مراسمو کې د افغانستان دفاع وزارت لومړی مرسل او په افغانستان کې د مشت نړیوالو ځواکونو امریکایي جنرال سکاټ میلر هم ګډون کړی د امریکا دفاع وزارت ګور مورز ویلي چې سره له افغانستان څخه د امریکای ځواکونو د وټلو بهیر شاوخوا 50% بشپړ شوی دی د امریکا دفاع وزیر لوید استن تیرا ورزویلی چې کیږي چې له افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو د وټلو بهیر په سپتمبر 2023 څخه وړاندې بشپړ شي په ورته وخت کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ای پی په نوم یو امریکایي خبری اژانس سره د پنځمې پورس په مرکه کې ویلي چې د شمالي اټلانټیک ټولنه له افغانستان څخه بهر د افغان ځواکونو د روزنې په مسله غور کوي هغه دا هم ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه په ځان له سر د خپل خاورې د دفاع توان لري
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان څخه په وټول کې ده د شوزو د حقونو یو شمیر فعالین وایي چې د شوزو د تیرو شلو کلونو لاستراوړو او ازادیو ضمانت ورکړل سي دوی وایي چې افغان شوزنه غواړي د طالبانو دورې ته ورته ژوند یو ځل بیا تجربه کړي او باید نړیواله ټولنه د دوی ملاتړ وکړي نورحال زموږ د خبريالي لیمینیازي پر پورت کې وایي
امریکایي سناتورانو جین شاهین او کولینز په کابل کې د سید شهدا په خوانځي بریټ غندل او همدارنګه د افغان خزو لپاره د مرستو ملاتړ غوښتنه کړې ده دوی په یو ډول خزه پریکړه لیک کاندې ښنه خو دلته چې امریکا له وټولو سره به د افغان خزو لاسترونه په خطر کې شي نو ځکه اړتیا ده چې د خزو ملاتړ وشي
په تیر شلو کلونو کې د افغانستان خزو کومې لاسترونه چې ترلاسه کړې دي کوم مبارزې چې کړې دي دا د خزو د حقوقو په برخه کې وي کاغه د بشر د حقوقو په برخه کې دی او حتی تر دې چې شوزو بوندونه جوړ کړه اوس دی بیا د یو نامعلوم سرنوش سره مخامخ دي ک طالب راځي ک داعش راځي او د افغانستان اوسنی حکومت سیستم تغیر مومي
په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان په وټلو کې ده د خزو د حقونو فعالانه د تیر شل کلونو لاسترولونو او اوسنی وازادیانو د لاسور کولو ویره لري دوی وایي د خزو د تعلیم کار او فعالیت د دوام لپاره باید امریکا افغان خزو ته ضمانت ورکړي
خپل مشترک لاسرولنې باید حفظ کړو او دغه لپاره باید منطقوي او فرامنطقوي تضمینونه واخلو خصوصا د خزو په الوان باندې د خزو په مسؤلیت باندې په امنیت باندې
تر چیرې دوی وزي او کوم بین المللي تضمین مونږ تران کی دا به د مونږ خزو لپاره د ډیر اندېښنې وړ لږ هم نه د ډیر اندېښنې وړ
افغان حکومت بیا ټینګار کوي چې په هیڅ ډول بل بده خوځو پلاسترولونو او حقونو معاملې نه کیږي او خوځو ته بلا ډیره د پرمختګ زمينه برابر سي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
دا هم د دې خبرونه مرکه د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو د بهیر ترڅنګ د امریکا او پاکستاني چارواکو ترمنځ په دې ورستۍ کې تماسونه زیات شوی دي یو الهاتیه د پینټاګون لخوا هغه خبر هم دی چې وایي د افغانستان د څارنې لپاره په سیمه کې د اډو لپاره د پاکستان سره خبرې کوي پاکستان وایي امریکا ته اډې نور کوي خو څېړونکو وایي پاکستان د فشار سره مخامخ دی ځکه چې پاکستان د امریکایي سیال چین تر بل هرچا ښه دوست ګڼي د سیډن کې جهانگیر خټک څخه زموږ همکار شهناز نفیس پښتلې چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د ورستي خبرو شاته څروان دي.
ډېر مننه ګوري دا وجه چې کوم ډېر ښکارا دا خدا د چې امریکا د افغانستان خپل ځواکونه وباسي لګیا دا او ډېر په تیزه وباسي ورسره امریکا لګیا دا په دې سیمه کې خپل بیسز د پاره هم ویلټي هغه چې کوم امازوني آسیا دا یا سعودي آسیا الته کې هم لګیا دي خپل ګوري کچر تو ته بیسز د پاره اور سره بیا پاکستان سره هم په دې لړکی څه خبر وته اطلاعات شته دي دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د طرفه خو واضح او باندې دا ویل شوی دي چې مونږ به امریکې ته هیڅ قسم په داسې ځای نه ورکو خو دا کې خبرونه هم را روان دي چې چرته لږ ډېر کېدی شي تا هغه ملو شي ته ځای نه هم ورکوي نو چې کوم پاکستان په خاوره د امریکې چې کوم الوتکې دي هغه به تېرېږي هغه اولب تېرېدلی او
مونږ ګورو جانگیر خټک صاحب چې څنګه تاسو هم اویلې د پاکستان د بهانو چارو وزارت چې دی اغي بار بار داوي چې دا اډي به مونږ امریکا ته نه ورکو خو بل طرف ته مونږ ته دام پته ده چې دا په دې ایشوز باندې په دې مسلو باندې فیصلې چې دی اغه عام طور باندې د پاکستان فوج کوي او پاکستان فوج په دې مسله باندې دې ټایم کې خاموشه ده دې خاموشه تاسو سره نظر کوي
په ما خیال دا دی چې د کې شک نشته دی چې امریکا شولو هند شولو افغانستان شولو چین شولو دا یو څو د هیوادونو دی او دوی په کوم سره روسیا هم شامل ده کوم یا عربي نړۍ دا هوي سره دوی نو سره یا دوه هیوادونو سره او دوی سره د پاکستان اړیکو په حواله سره چې کوم پالیسی سازی کیږي نو هغه کې د فوج ډېر لوی کردار دی بلکې څه دی نو کې فوج دا تکاري چې جوړوي دا غواړي نو فوج امیدو کا باندې خارجه امورو باندې براه راست خو داسې توای نه خو هغه فیصلو کې ښکاري چې دا فیصله کوم طرف نه را روانه ده او هغه تاسو غوړي ورسته څو ورځو کې کایو تر تا پاکستان او دا امریکای چې کوم چارواکي دی هغه ترمنځ خبرې ترې روانې دي نو بل طرف ته تاسو دا هم وګورئ چې پاکستان کې دنه هم دا پاکستان صدر اعظم عمران خان بل ورځ د آی ایس آی هډ کوارټر ته تللو هغه تکي دا پاکستان فوج فضایا او نور چې کوم مشران دي دا ځواکونه هغه هم هلته موجود وو لوی غونډه وو او څو ساعتو پورې هلته جاری وو په هغه تکي هم په دوه خبرو یقینا خبرې شوې دي بیا کې نه پاس د پاکستان فوج کم کور کمانډران دي دا هغه غونډه هم شوې ده دا ټول خبرې روانې دي دنه چې کم اچا ته وي چې بحث مباحثه ده هغه روانه ده په پالیسی وو مکمل توګه باندې ما په کار کو جواب وي او څه ځایونو کې د تکاری چې هغه نه اوس بحث کوي ولې چې امریکایانو سره خبرې تر روانې دي دا تړل شي دي.
نو جانگیر خټک صاحب چې څنګه تاسو اوبېلې څنګه نور ماهرین هم وایي ک پاکستان دا اډي ورکوي امریکا ته نو دلته تینا بسیمه کې چین افغان طالبان او ایران چې دی دیوتی خفقیږي بل ک پاکستان امریکا ته انکار هم نشي کولای دا ځکه خبرونه رازګینو سپورې پاکستانی فوج چې دی ویل کېږي چې اغیب ویلو چې مونږ دا اډي نه ورکو خو سپورې خاموش دي نو سکومه پوری پاکستان چې دی هغه مشکله پوری دی
پاکستان د پاره دا یو ډیر ګرانه فیصله ده امریکای سره پاکستان ته اړیکې خېلو کبدي امریکای باندې د پاکستان انحصار به همیشه وي ولې چې دا یعنی دوه هیوادونو ترمنځ تعلقات نه بلکې امریکای سره تړلي هغه نړیوال لوی سازمانونه هم دي چې کوم ځای کې امریکا ډیر اغېز لري ډیر اثر لري لکه د ورلد بانک د کارو په دایمه د کارو او بیا دا هغه داري دي چې کوم ځای کې یا ایف ٹی ایف سولو چې کوم ځای کې پاکستان اوس یا را مشان دا پاتې کیږي چې تر تور لیست ته وانه کی دا ټول شی زنه چې کوم دي دا ما خیال دی چې دا پاکستان باندې به همیشه نه فشار ساتي او د دې پالیسۍ باندې به هم دا اثر انداز کی سمره به کیږي دا اوس دوه شی زنه باندې یو پاکستان او د چین تر اچ کم خړی کې دی هغه هغه کې کمزورتیا خو نه درغلې مضبوطی دي یا یو بل باندې فشار پیدا خو نه پیدا کیږي دویم طالبانو او د پاکستان ترمنځ چې کوم تعلق دی دا اوس چې سم ورته سموده کې چې تم خبرونه مسلسل روان دي هغه دالي چې پاکستان دې کې شک نشته دی چې پاکستان طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې دي خو دا هم خبره اوس واضح کیږي لګیا ده چې پاکستان لګیا دی خپل اثر په طالبانو هم ډېر لګیا دی
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټ دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زنم شباش نن
دا هم څو نړیوال رپورټونه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د بشری حقوقو د حل لپاره په ځانګړې غونډه کې د فلسطین په خاور کې د اسرایل څخه د جواب غوښتنه وسوه په دغو شپېتو ملکونو کې چې د اسرایل څخه د جواب غوښتنه وکړه هیڅ اروپایي یا د شمالي امریکا هیواد نو شامل په دې باره کې د امریکا جا خبریالی لیزشلاین رپورت را لېږلې چې نظرانه یوسف زیه تسته در اوروي
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنری میشیل بچلټ د غونډې د پرانستنې په وخت د غپې خاځره بوګنونکې پیښه وبلله هغه ویل چې په غزې د اسرایلو په بریدونو کې د دریو شپېتو ماشومانو په ګډون 222 بختنه وجل شوې دي او په بیت المقدس کې بیا د اسرایلو په بریدونو کې 28 فلسطینیان چې پکې 15 ماشومان شامل وجل شوې هغه ویل چې د راکټ درانه بریدونه د اسرایلو او فلسطینو ترمنځ د یو لسو ورځو اوږدو نښتو لامل شول هغه په غزې کې د لوش میر ټپیانو او پراخه زیان پاړه خبري وکړي میشل بچلټ هم دغه ډول د یوشتمې مې د اوربند هرکلی وکړو خو خبرداري وکړو کچري د دې تاوتریخوالي اصلي علتونو ته پاملرنه ونه شي نو پر راتلونکي کې به هم دغه ډول پیښې وشي هغه ویل د دې د اصلي لاملونو په هوارولو او د اشغال پای ته رسولو لپاره باید د سولې یو رښتینی او هر اړخیز پروسه شتون ولري په عین وخت کې زه په حماس او ټول وسلوالو ډلو غږ کوم چې د راکټونو او هوانونو استعمال نه ډډه وکړي او یو ځل بیا زه د اسرایلو نه غوښتنه کوم چې د نړیوال بشر دوستۍ او بشري حقوقو قوانینو سره سم د خپل مسولیتونو حساب ورکونه یقیني کړي د فلسطین په خاوره کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه ځانګړي خبر ورکونکي مايكل لینک بللي چې د اسرایل او حماس دواړو لخوا په ملکی خلکو بریدونه تقریبا د نړیوال بشري قانونو له سرغړونه ده خو زیاتې کړه چې په اسرایل کې د حماس لخوا شوي زیانونه د هغه په پرتله زیات دي چې د اسرایل د دفاعي ځواکونو لخوا شوي دي هغه ویل کچره موږ د نننا په یو کال یا دریو کلونو کې بیا بل ځانګړي غونډې ته اړتیا ونلرو نو د اشغال په بشپړ ډول ختمولو لپاره باید اوس پریکړه کوونکي ګامونه پورته شي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د اسرایل سفیر میرا ایلین شهر د غونډې په ګډونوالو او هیوادونو باندې تور ولګو چې هغوی د اسرایل په وړاندې تعصب لري هغه ویل چې د شورا د پیل راهیسې په ټولو ځانګړي غونډو کې درې سلنې اسرایل په نخ کوي د دې په ځای چې شورا یو اخلاقي غږ شي په ښکاره وایي چې اسرائیل حق لري چې د خپل ځان نه دفاع وکړي او د ټیرریسټي فعالیتونو لپاره د حماس غندره وکړي دا مهمه نه ده چې واقعیتونه څه دي او په ځمکه کې څه روان دي په ورته وخت کې د فلسطین برخه اخیستونکو د شورا غړو څخه وغوښتل چې یو پریکړه لیک تصویب کړي چې د خپل واکا نړیوال مفتش کمیسن غوښتنه وکړي چې د فلسطین په خاور کې د بشر دوستۍ د قانون د ختیځ بیت المقدس او اسرائیل په شمول ټول بشري سرغړونې وسیړي
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري امریکا راغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه ته دوام ورکوه په داسې حال کې چې د ترکیه او یونان ترمنځ تشنج یو ځل بیا زیات شوی دی د دواړو هیوادونو د بهرنوي چارو وزیران د روان کړکېچن وضعیت د آرامولو په منظور د دوشنبه په ورځ په اتن کې غونډه کوي. په دې اړه به له استانبول څخه د امریکا غږ د خبریال دورن جونز درالېژلي رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروړي.
ترکیه او یونان چې دواړه د ناټو د نظامي تړون غړي دي، د وروستي تشنج او کړکېچ د زیاتېدو ملامتیا یو د بل په غاړه اچولې. تاکل شوی دا چې په همدې خاطر د روانو حالو ځلو په لړ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوغلو د یونان د بهرنیو چارو د وزیر نیکوس دینډیاس سره د مذاکراتو په غرض د یونان پایتخت اتن ته د دوشنبه په ورځ ورسیږي. که څه هم چې دواړه هیوادونه وای غواړي چې روان کړکېچ او تشنج کم شي، د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر تیره میاشت په انقره کې د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې په مذاکراتو کې د نه پرمختګ په وجه د ایران د بهرنیو چارو وزیر په عام محضر کې ورټه. ترکیه چېړونکو چنګیز اختر په دې باور ده
بن کونشپم ده یونانستان ایتام ادیجی بی سویلم ایچنده بولونمادم.
زما په فکر یونانیان ډیر واقع دین دي او بهتره غنی چې خبري وکړي، لدین سیوا زیاته توقع نشي کولای ځکه چې دوړو هدونو ترمنځ د ګنشمیر لاین هلو سنزو د حل په لورې هیڅ قسم پرمختګ تر اوسه پورې نه دی شوی. ترکیه یونان د ایجن په سمندرګي کې او هم په ختیځه مدیترانه کې د سمندري حدودو په سر لانجه لري، چیرې چې ګمان کیږي چې دا طبی غاز پراخه زیرمه پکې پرتی دي. دواړه د ملکیت دا واقعي او تیر کال نږدې و چې د ترکیه او یونان د سمندري پوزونو ترمنځ مخامخ ټکر وشي. تشنج دا را پیدا کېدو یو وجه دا و چې د یونان د سخت اعتراض باوجود ترکیه اعلان کړی دی ممکن چې په دغو سمندري اوبو کې د انرژۍ د لټولو په خاطر د برمکارۍ عملیات له سره پیل کړي. همداراز ترکیه یونان په دې تورن کړی دی چې په زور او جبر هغه مهاجرین او کډوال بیرته د ترکیه په لوري راشړي چې په مختلفو آبي لارو له ترکیې نه ځانونه یونان ته رسولي دي او غواړي چې په لویدیځه اروپا کې پناه واخلي. ترکیه یونان د نړیوال بشري قانون نه په سرغړونو تورن کړی خو یوناني چارواکي انکار کوي او په ځواب کې ترکیه په دې ارتباط له اروپایي اتحاد سره د لاسلیک کړي موافقتنامې نه په سرغړونه تورن کړی ده. د ترکیه د دفاع وزیر هولوسی اکار د روان میاشت په سر کې یونان د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د رفع کولو په غرض د روانو ډیپلوماتیکي کوششونو په سبوتاژ کولو تورن کړ.
I think Greeks are very realistic. They of course prefer to talk. That's what they
نوموړی وای چې ترکیه د نړیوال قانون پرنا کې او خپل یوناني گاونډیانو سره د خو اړیکو د ساتلو د روحي په اساس عمل کوي او غواړي چې په سولې زتوګه وسره خپل شخړې حل کړي. خو گاونډیانې د هغه په وینا د خپل کړو او اعمالو په وسیله د مثبت فضا د سبوتاش کولو هڅه کوي. د ترکیې د جمهور رئیس یو مشاور هم په دې باور دی چې یونان د واشنگتن د زیاتېدونکو ملاتړ په وجه د ترکیې په مقابل کې اوس زیات زړور شوی دی. حال دا چې متحده ایالات پخوا په عنانوي توګه د یونان او ترکیې ترمنځ د اختلافاتو په رفع کولو کې د یو صادقانه منځګړي رول لوبوه. د انقره او مسکو ترمنځ د نږدې اړیکو په وجه له متحده ایالات سره ترکیې اړیکې ټکنې شوې دي. د ډوار په نوم د یوې خبري شبکې چلوونکې الهان اوزل وای
Biz bu sorunları uluslararası hukuk çerçevesinde, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde
Washington da hatta kayı çi Türkiye ta da peygam varasay çi zay bil tokam nivole şi. Numavale va çi badi rustayı vaktunu ki da Yunan av matahida iyalatu tarman nizami amkari para khashave da. Av mumkin çi matahida iyalat da Türkiye par zay pa Yunan ki nevi nizami adi jodi kidi. لانقره سره دا ویره موجود ده چې د متحده ایالاتو دا اقدام به په سیمه کې د قدرت د توازن د ګډوډېدو سبب شي. متحده ایالات اصلا غواړي چې ترکیه په غوږ وهي چې متبادل لارې هم لري چې دا کار به د سایکالوجیکي او رواني پلوه ترکیه سخته ورخطا کی او له متحده ایالاتو سره به د بارګینینګ یا د داو او چنې وهلو الټرنیټیو لګوتو ووزی. په داسې حال کې چې یونان له نظامي لحاظه د ترکیه په مقابل کې ډیر کمزور دی د خپل پوز د اصلي کولو پروسه ګړندۍ کړې ده. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.